افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او رهي د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان سولې علي شورا د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پیل شوی سفر مهم بولي. پر دې موضوع مو دغه راز د سیاسي چارو د یو کار په نظر اخیستی مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سال په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. بلخو د افغانستان د سولې علي شورا د درلین شاه مشر محمد عمر داوزی اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن سره لیدلی دی. او دا به واوري چې روسیې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې هیواد به خپل ځواکونه افغانستان ته ونه لیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شورا د درلین شاه مشر محمد عمر داوودزی اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن سره لیدل دي. د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری رسنوي ته پیوستول سوی پیغام کې ویلي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان پر عملی همکاري ټینګار د دې خبرو اصلي اجنډا و. شغل طاهری زیاته کړې چې د پاکستان د جمعیت علما اسلام له مشر سره یې د دوړو هیوادونو د دینی علمانو د احتمالي لیدنې په اړه خبرې وکړې.
و همراه با رهبر سیاسی مذهبی پاکستان صحبت کردن در رابطه با نشست علمای مشترک افغانستان و پاکستان که تا اینکه اقداماتی که ضرورت است را بردارن.
خو شغلی طاهری د مولانا فضل الرحمن سره د خبرو نور جزئیات ورنکړل. نن پاکستان ته د افغانستان د سولې د علي شورا د درلین شاه د مشر د سفر دوهمه ورځ ده او ټاکل شوی دی چې په همدې ورځ د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه او د دې هیواد له نورو پوځي چارواکو سره وګوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي زلمی خلیلزاد به د جنوري 8 نیټې څخه د همدې میاشتې تر 28 نیټې پورې هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفرونه وکړي. د شغل خلیلزاد د دې سفرونو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل سوي، خو تر دې مخکې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د استازي په توګه درې ځلې له طالب استازو سره خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې په افغانستان کې د ولسمشري تر راتلونکو انتخاباتو د مخه د دې هوا د رواني جګړې د پای ته رسولو لپاره وسلوال طالبان او افغان حکومت په خپلو کې د سولې یو توافق ته ورسیږي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دې ولایت کې له امنیتي ځواکونو سره د طالبانو په نښتو کې لسګونو وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. د بلخ امنیتي قمندان محمد اکرم سامي ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار په چاربولک ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر څو پوستو ډله ییز حمله وکړه چې په پایله کې دواړو لورو ته تلفات اوښتې دي. امنیتي قمندان سره له دې چې په دې نښتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو کره شمېره په ډاګه نه کړه، خو ویل چې د چاربولک په تیمورک سیمه کې شل طالب وسلوالې وژلې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د شمالي ولایت بلخ او اروپا ترمنځ لومړنی هوایی دهلیز نن پرانستل سو. له بلخ څخه د ازادي راډیو خبریال راپور ورکړ چې د دې دهلیز په لومړنی الوتنه کې 15 تنه وچه میوه لکه کشمش او توت لندن ته واستول سول. ټاکل شوی ده دغه دهلیز په اونۍ کې دوی الوتنې ولري. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. روسیه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې هیواد یې خپل ځواکونه افغانستان ته نه لیږي. روسیه وایي خپل ځواکونه افغانستان ته نه لیږي او نه پر دې اقدام غور کوي. د روسیه د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګری یابکوف په نوې ډیلی کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویل چې افغانستان ته د روسیې د ځواکونو استول اصلا مطرح نه دی. نوموړي ویل چې روسیه له ډېر مودې راهیسې له افغان حکومت سره همکاري لري او دا همکاري د پیاوړي کېدو په حال کې ده چې یو نوې مرحلې ته به ورسیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د څرګندونې د امریکا د ولسمشر د هغو څرګندونو په غبرګون کې کړي چې څو ورځې وړاندې یې وویل چې د افغانستان ګاونډیان لکه پاکستان، روسیه او هند باید په افغانستان کې وجنګیږي. د شمالي کوریا خبریالانو وایي شاهدانو یو ریلګاډ ویلې دي چې یو ریلګاډي چې د شمالي کوریا مشر کیم یونګ اون پکښې و نن د پیکینګ له مرکزی سټیشن څخه حرکت وکړ. کیم یونګ اون داسې مهال د چین د ولسمشر په بلنه هغه واته تللی و چې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د دوهمې لیدنې په اړه بحثونه دوام لري. د چین او شمالي کوریا رسنیو د کیم د دغه سفر د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د شمالي کوریا مشر د نوي کال په مناسبت وینا کې خبرداري ورکړی و چې که واشنگټن پر پیونګیانګ پر خپلو بندیزونو ټینګار وکړي، شمالي کوریا به د خپل اټومي پروګرام د درېدو په اړه پر ژمنو له سره غور وکړي. چین د شمالي کوریا عمده متحد دی او دا چین ته د کیم څلورم سفر دی. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ادعا وکړه چې د امریکا او مکسیکو پر پوله بشري بحران روان دی. ملت د ډونالد ترامپ د تلویزیونی وینا هدف پر دغه پوله د دیوال جوړولو د هڅو ګړندي کېدل او د حکومت ځینو برخو د اتلس ورځني پرچاوي پای ته رسیدل و. په کانګرس کې دیموکراتانو پر ولسمشر ترامپ انتقاد کړی او غوښتنه یې ورڅخه کړې چې د فدرال حکومت تړل سوي برخې دې بیرته پرانیزي. د حکومت د ځینو برخو تړل کېدل د دې سبب سو چې په سلګونو زره کسان بې معاشه کار وکړي. د ولسمشر ترامپ نننې وینا ښیي چې د امریکا په سیاستونو کې څومره کړکېچ شته. په ځانګړي ډول وروسته له هغه چې د نومبر میاشتې په انتخاباتو کې دیموکراتانو د کانګرس د استازو په جرګه کې اکثریت وګټل. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولنه خبرونه کې بووري چې د افغانستان د سولې علي شورا د سیمه یو شمیر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او خلاین لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد پیل شوی سفر د سولې د هڅو لپاره لټوب لپاره مهم بولی.
خلیلزاد سفر لاسته راوړنه لري یا د خندونو سره مخ شي نو دا به بل انتخاب به څه شي.
هند، چین، افغانستان او پاکستان ته زلمی خلیلزاد په سفر وتلی. په دې اړه مو د سیاسي چارو دی او کارپو نظر مخسته.
ما په فکر باندې زلمی خلیلزاد غواړي د افغانستان په اړه د افغانستان د ټولې په مسالې کې د ځینې هیوادونو تشویشونه راپکړي.
له بلخ څخه اروپا ته نن د هوایی دهلیز لومړی پرواز وشو. په ممیزو او توتو بار 15 ټنه وچه میوه د انګلستان لندن ښار ته ولېږدول شوه. د هلمند تاریخي آبدات د نه پاملرنې او غصب له امله د لمنځه تلو په حال کې دي.
ولې دلته پر مرکزی حکومت موږ دا غوښتنه ده چې دا زموږ تاریخ دی او دا زموږ ژوندۍ تاریخ دی چې موږ ورته ګورو ورځ په ورځ ویجاړیږي او نړیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې د امریکا ولسمشر تېره شپه ملت په وینا کې یو ور بیا ټینګار وکړ چې کانګرس باید له مکسیکو پولیسو سره د دیوال د جوړېدو لپاره ورته 15.1 میلیارد ډالر بودیجه ومني. د ازادي رادیو خبرونه اوري. په دوهمه برخه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه ونې خبرونه هم مهیروي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې روانو هڅو ته. د افغانستان د سولې علي شورا د سیمه یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او خلاین لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد پیل شوی سفر د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره مهم بولي. خغلی خلیلزاد با په دغه سفر کې چې د دې میاشتې تر 28 می دوام کوي، هند، چین، افغانستان او دغه راز پاکستان ته لاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبرې کړې اعلامیه کې ویلي چې د دې سفر په ترڅ کې به د څلور وړو هیوادونو سره خلیلزاد په لیدونو کتنو کې پر دې بحث وکړي چې د افغانستان د سولې لپاره دا هیوادونه څه ډول کولای شي چې د اسانتیاو په رامنځته کولو کې همکاري وکړي. یوسف خان زدرانه نور تفصیل اوروي.
له هغه ورځ وروسته چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هند صدر اعظم سره په افغانستان کې د همکارۍ په اړه خبرې وکړې، د افغان سولې لپاره د هیواد ځانګړي استازي د سیمې هیوادونو ته خپل څلورم سفر له هندستانه پیل کړ. دا لومړی ځل دی چې د سولې د هڅو په ترڅ کې خلیلزاد له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې خلیلزاد به له هندستان څخه وروسته چین، افغانستان او پاکستان ته هم ولاړ شي. په خبره شوې خبر پانه کې راغلی چې د سیمې څلور هیوادونو ته دا سفر به د روانې جنوري میاشتې تر 21مې نیټې پورې دوام وکړي. ویل کېږي چې د 14 ورځو په دغه سفر کې به ښاغلی خلیلزاد د افغان ستونزې د سیاسي حل په خاطر د یادو هیوادونو له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا د خلیلزاد هڅې بې بدیلې ګڼي، وایي بالاخره به دا هڅې افغانان په خپلو منځو کې خبرو ته حاضر کړي. د دغه شورا یو غړي محمد امین وقادي په اړه ازادي راډیو ته وویل،
خلیزاد سفر خو د سده چې بلا بدیل دي ته وایو، که خلیزاد سفر لاس ته راوړنه لري یا د خندونو سره مخ شي نو بیا به بل انتخاب بچ شي وي. دا خو د افغانستان لپاره، د منطقې د هیوادونو لپاره، د مصالح مخالفینو لپاره دا یو فرصت دی چې د خلیزاد له ماموریت نه او د هغه د صلاحیت نه او د هغه د سفرونو نه جمهور نه یوه نتیجه ګیری وشي چې هغه د دې ناورین باید سیدلو ته یو دروازه خلاصه کړي.
دا په داس سال کې د زلمی خلیلزاد د همدې هدف خاطر د لندۍ د میاشتې په 12مه نیټه هم د اتو هیوادونو په سفر تللی و او په ابوظبي کې له طالب استازو سره د درې ورځې ناسته درلوده. په دریم ځل دغه سفر کې نوموړی پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته تللی و. د افغان سولې په برخه کې د پاکستان په رول تل ټینګار شوی، خو د خلیلزاد په دغه دوره کې د لومړي ځل لپاره د شامل دوه هیوادونو له ډلې چین له پاکستان سره خورا نږدې خو هندوستان خړې پړې اړیکې لري. افغان سولې ته د رسیدو په ترڅ کې ټاکل شوی و چې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په قطر کې د طالب او امریکایي استازو ترمنځ یو بل ناسته هم ترسره شي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په کابل کې د امریکا سفیر د ناستې په اړه راپورونه غلط بللی دي. خو دا چې د تیرو دورو په څیر آیا بیا په پلان کې ده چې د خلیلزاد، طالبانو او د سیمې د ځینو هیوادونو ترمنځ ګډه ناسته ترسره شي کنه، تر اوسه چا څه نه دی ویلي.
د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پیل شوي سفر په باب مو واورېدل چې نن یې پیل کړی او د دې میاشتې تر پایه تر 21مې پورې وبخي به دوام کوي. ښاغلی خلیلزاد به د دې سفر په ترڅ کې له هند، چین، افغانستان او دغه راز پاکستان څخه لیدنې کتنې ترسره کړي. ښاغلی خلیلزاد لومړی ځل دی چې هند او چین ته ځي. دا چې په دې دور کې دی له دغو دو نو هیوادونو هم کتنې کوي، هدف څه دی؟ بیا هم یوسف خانزادران د سیاسي چارو له کارپو نجیب ننګیال سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی په دې اړه د هغه نظر پوښتنه ده.
ما په فکر باندې زلمی خلیلزاد غواړي د افغانستان په اړه، د افغانستان د سولې په مسالې کې د ځینې هیوادونو تشویشونه رافه کړي. تر دې مخکې دای روسیې ته تللی و او دا د اوس چین او هندوستان هم په افغانستان کې یو ځانګړې علاقه لري او د افغانستان وضعیت دوی ته دوی تشویش لري د دغه وضعیت په اړه. نو فکر کوم د هماغه د رافه کولو دپاره دی غواړي چې یو اجماع رامنځته شي. مثلا هندوستان شاید اندېښنه ولري چې د طالبان سره رسول کی کی داس خو بنې چې هندستان منځوي کی او د افغانستان سیستم یا د افغانستان حکومت بیا د پاکستان طرف ته تمایل ورسي کی، یعنی د یادار سره د پاکستان په ګټه راوتر کی. دغه تشویشونه شاید دی ولري هم د چین په افغانستان کې د امریکایانو د حضور نه تشویش لري، د داعش د موجودیت نه تشویش لري، روسي هم کټ په تشویش درلوده. نو دغه تشویشونه د رافقولو لپاره د ډیر ضرورت دی چې د سیمې هیوادونو سره ناسته وشي او د افغانستان د سولې پروسه کې
نو ننګیال څه فکر نه کوي؟ احساس دغه تحلیل ته پکتو داسې یو تصور کېدلی شي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبرې تر یو حده بریالۍ دي او اوس اړتیا دغه ده چې د سیمې د هیوادونو هغه کوم اندېښنې چې دي هغه هم رفع شوي وي او بالاخره د سولې پروسه نهایي شوي او وروستۍ شوي وي. همداسې تحلیل کېدای شي؟
پرمختګ شوی ده طبعا، هغه پخوانی حالت کې نه یو، کوم حالت کې یعنی کنګل مات شوی ده. د سولې پروسه تر یو خاص حد پورې رسیدلې ده، یعنی کته مزل پاتې ده، د لارې به مخکې هم کافي ستونزې ولري خو نهایي نه ده. تر هغه کچې پورې چې دوی تر څو د سیمې هیوادونو اجماع موجوده نه وسیږي نو بیا د سولې پروسه بریالۍ کېدلی هم نه شي. هر وخت تخریب کېدای شي او هر وخت تاسو پوهیږئ طالبان هم په خپلو تصامیمو کې هغه څه چې خپلواک نه دي، یعنی دوی هم له نورو اړخونو نه دیکټ کېږي او طبعا چې کله د خبره تر دغه کچې پورې وي نو بیا نور هیوادونه په دغه پروسه کې تشویشونه لري.
ننګیال صاحب، د اندېښنو راخوا دغه دوه هیوادونه چې پخوا له دې ورته زلمی خلیلزاد سفر نه وکړی، هندوستان د پاکستان یو ډول دښمن هیواد ګڼل شوی دی او نسبتا د دواړه هیوادونه ښې خي اړیکې نه لري، چین بیا د پاکستان سره خي اړیکې لري، دغه دوه هیوادونه لاندې خنو راخه د افغانستان د سولې پروسه کې هم رول لوبول شي، یا د طالبانو سره دروغ جوړې په برخه کې، یا د پاکستان د خنو د رافقولو برخه کې؟
چین طبعا په دې په طالبانو باندې نفوذ لري، او چین کولای شي د افغانستان د سولې پروسه کې کومک وکړي، او تر کومې حدې پورې چې د هندستان خبره ده، هندستان بیا په طالبانو نفوذ نه لري، هغه یوازې غواړي چې په افغانستان کې د سیاسي حکومت ووسیږي، چې هغه د سیمې د هیوادونو سره دوستانه روابط ولري، او د حکومت خاص هیواد د تاثیر لاندې ونه وسیږي. دغه یوازې همدغه تشویش وسیږي، او دغه تشویش طرف کولو لپاره دا کافي ده چې د افغانستان بهرنی سیاست په استقلالیت باندې ولاړ ده، او دوی د چارو تر نفوذ لاندې نه راځي. نو همدغه تشویش راپسې فکر کوم د چین څنګه تران د هندستان څنګه تران دغه هدف لري، او پات شو د چین مچ په طالبانو نفوذ لري، په توګه چې ګډون کړای هاته طالبانی چین ته بللې دي، په خوا هم دغه سلسله پروسه کې کافي همکاري کړې تر یو هدف پورې. نو هغه بیا یو ځان ته بحث
د سیاسي چارو کارپوه نجیب ننګیالو چې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه خپل نظر سره شریکاو. ښاغلی خلیلزاد، د چین، هند او افغانستان او پاکستان په سفر وتلی، ته د میاشتې تر یوویشتمې به دغه سفر دوام کوي. په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی هم پرون پاکستان ته تللی و. د هیواد بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی او د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمان سره کتلی، او په پام کې ده چې نن هم د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا سره وګوري. موضوع هم په افغانستان کې د سولې د روان بهیر سره د پاکستان همکاري ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لبلخ څخه اروپا ته نن د هوایي دهلیز پروازونه پرانستل شول. د دې هوایي دهلیز له لارې په لومړي پرواز کې 15 تنه وچه ممیز او توت د انګلستان لندن ښار ته واستول شول. افغان چارواکي وایي په اونۍ کې به 2 ځلې لبلخ څخه اروپا ته د هوایي دهلیز له لارې افغاني محصولات او تجارتي توکي صادر شي. په افغانستان کې د هوایي دهلیزونو د صادراتو له پیل څخه تر دې دمه د چارواکو په وینا د 100 میلیون ډالر په ارزښت بهر ته تروسه صادرات شوې دي. نور حال له مزار شریف د ازادي راډیو د خبريال مجيب الرحمن حبيب زی راپور کوي.
افغان دولتي چارواکي او په بلخ کې د ترکیه هواد جنرال کونسل له بلخ څخه اروپا ته د مولانا جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر څخه هوایي دهلیز پرانیست. چارواکي وایي چې د بلخ اروپا هوایي دهلیز څخه به په لومړي پرواز کې د توت او ممیزو 15 تنه وچه میوه لندن ته صادر شي. په مالی چارو کې د ولسمشرۍ د ځانګړي مشاور مطبوعاتي مسؤل سمیر رسا وایي چې له بلخ څخه به اروپا ته پونه کې د هوایي دهلیز له لارې 2000 سوداګریز توکي صادر شي. هغه وویل چې د سوداګریز توکو او د صادراتو د نویت تعین د افغان سوداګرو علاقې پورې اړوند دی.
اقلامی که از بلخ صادر بشه این بستگی به تاجر ملی ما داره که چقدر سکتور خصوصی ما آماده هست، هر چیزی خواسته باشن، اگر صنایع دستی قالین هست، اگر میوه خشک هست، میوه تازه هست، زعفران هست، هنگ هست، کالاهایی که با ارزش تر هست و را شامل دهلیز هوایی بکنن، به خاطر که خب شما در جیران هستین، هزینه کالاهای هوایی هم 80% از سوی حکومت پرداخت میشه، 20% از سوی تاجر پرداخت میشه.
خغلی رساو ویل دوی په هڅه کې دي چې د صادراتي توکو د تولید د کچې د لوړوالي ترڅنګ له بلخ څخه اروپا ته د هوایي دهلیز د پروازونو په شمیر کې هم زیاتوالی راولي. سمیر رساوی چې په هواد کې د هوایي دهلیز لارې د صادراتو لا پیل څخه تر دمه افغانستان د 100 میلیون ډالرو په ارزښت په 425 پروازونو کې 15400 تنه تجارتي توکي و چمېوه، طبي ګیا، زعفران او جلغوزه آسیایي او اروپایي وادونو ته صادر کړي. چارواکي وایي چې د هوایي دهلیز لارې یوازې په 1550 پروازونو کې د چین هیواد شانګهای ښار ته 1080 تنه توره جلغوزه صادره شوې، او له افغانستان څخه د نړۍ مختلفو هیوادونو ته په ورځ کې د هوایي دهلیز اوه تراته پروازونه ترسره کیږي. مجیب حبیبزی، ازادي رادیو، مزار شریف.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په هلمند کې لرغونی ساحې د نه پاملرنې او غصب له امله د له منځه تلو په حال کې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي دوی د غاصبینو او زورواکو مخه نشي نیولی. د هلمند زیاتې تاریخي ساحې د خلکو لخوا ویل کیږي چې غصب شوي دي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال الیاس دایی په دې اړه تفصیلي رپورټ لري.
د حمید الله ویاړ په مشرۍ یو ګډ پلاوی د لشکرګاه شهر اړوند نږدې تاریخي کلاوی ګوري او دغه کسانو سره د تاریخي سیمو پر حریم داوا ده چې هغه غصب کړي او یا یې د ځان ملکیت بولي. ویاړ چې تازه د اطلاعات او کلتور رئیس مقرر شوی دی هڅه کوي هغه تاریخي سیمې مشخصې او د آینده غصب او رانیو وژغوري چې لشکرګاه ته نږدې دي او وضعیت یې خراب دی. په تیرو اتلسو کلونو کې حکومت د نوو مځکو او ښارګوټو د توزیع تر څنګ پر جګړې د تمرکز له امله تاریخي او لرغوني سیمې په خاص ډول د هلمند مشهورې کلاګانې د پامه غورځولې دي. بوس کلا ته نږدې د سلطان محمود غزنوي د حکمرانۍ د وخت لوی لوی کلاګانې چې نیمې نړېدلې دي نیمې نورې د سیمې د خلکو لخوا غصب او په منځ کې غنم کرل شوي دي. د دې سیمې یو اوسیدونکی اسمین ژری عجب ګل تاریخي کلاوي د دوی تر کلی او سکونت پخوانی بولی خو بیا هم هغه د ځان ملکیت ګڼي او حکومت ته اجازه نه ورکوي چې هغوی ته حریم وټاکیم.
د پنځو سو کالو زرو کالا او خاتن مونږ نه کګان خوړلې دي مش خوړلې تن مونږ یل مسیانی تر نه نه پوري مش خوړو دا غم ځکه زمو شخصي دي د وخت څخه د وس سن یک پکانستر امر کړی د بل امر کړی د دولت امر کړی.
په هلمند کې سلګونه کلاګان او تاریخي سیمسته چې لدی جمله بوست مخاطر او پیرسابز کلاګانی او د ګرشکل سوالی اړوند شار بند شار د یادولې دي چې د نه پاملرنې لامل یا د منځتللې دي او یا د لمنځتللو په حال کې دي. سید محمد حیرت چې د هلمند د تاریخي سیمو او عبادتو په اړه ډیر مقاله لیکلي دي وایي حکومت تاریخ د پامه غورځولې دی او خلک یې په اهمیت نه پوهیږي.
د سړي ته سوال پیدا کیږي چې شاوخوا دولتي د پمابینس کې یو کوچنی ټوټه څنګه شخصي کېدلای شي. په دې اړه باید د سیمې خلک دومره بی احساس نه وسی. تاریخي ارزښتونه خپل ملي ارزښتونه باید وساتي. زما په اند باندې دلته موږ ټول مسؤلیت لرو، نه یوازې دولت، د دولت تر څنګ موږ هم مسؤلیت لرو. په اوسني شرایطو کې مو غوښتنه د مرکزي دولت څخه ده چې د دې لپاره یو د باستان شناسي ایحت راولېږي تر څو دا سروې کې دا وګوري د دې تاریخي کلاګانو حریم وټاکي، او ولو کچېرې هم د یو چا شخصي ملکیت وي دلته د دې کلاګانو په منځ کې داغه باید استملاک کی هغه ته قناعت ورکی هغه د دې ځای څخه وباسي.
د بوست کلا پر شاوخوا په تیر څول سيزو کې جوړ شوی کلی د کلاګانو غصب او د خلکو لخوا په جديت تاریخي مزکی د ځان شخصي ملکیت ګڼل نه ماته داسې ښکاري چې د لرغونو او تاریخي سیمو د ساتلو کار د اطلاعات او فرهنګ د ریاست ترتوان وکړل
دی.
په کسانو کې چې تاریخي سیمې نیولي یا د ځان ملکیت بولي ډیری زورواکي او دولتي په خاص ډول د پولیسو کارکونکي دي. د لشکرګاړوند د کاریز په نوم د سیمې یو وکیل توریالی سمدی وایي تر هغو چې حکومت د غاصبینو په ضد جدیت ونه شي او د هغو کلاګانو د ترمیم په برخه کې کوټلي ګامونه وانخلي چې دورانیدو په حال کې دی وضعیت نور هم خرابېږي.
دولت باید مرکزی حکومت مو دا غوښتنه چې دلته ډیر آیاتان راغلي دي، ډیر داسې والیان هم راغلي دي، منطقه ته راز راغلي دي، موږ سره ژمنې کړي دي چې دا منطقه به موږ بیرته وساتو، ولې خو په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي دي. دا زموږ تاریخ دی، دا د ملت پورې اړه لري، په ولسونو پورې اړه لري، یوازې په دولت پورې هم نه اړه نه لري، ولې پر ولسونو پورې دا ده چې هغه به یې وساتي او همکاري به ورسره وکړي، ساتنه به وکړي. پر دولت یې دا ده چې ویره غوي، ولې دلته پر مرکزی حکومت موږ دا غوښتنه ده چې دا زموږ تاریخ دی او دا زموږ ژوندۍ تاریخ دی چې موږ ورته ګورو ورځ په ورځ ویجاړېږي او نړېږي.
د هلمند د اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله ویاړ وایي تر هغو چې د مرکز کابل نه د اطلاعات او کلتور د وزارت د تاریخي ابداتو اړوند مسؤلین پاملرنه ونه کړي اسانه نه ده چې د تاریخي سیمو په رغولو او ساتنه کې بریالی سي. هغه ازادي راډیو ټول تر ټولو ډیر هغه کلاګانې د غیر قانوني کندونو او رنیدلو په خطر سره مخامخ دي چې د حکومت د کنټرول نه بهر سیمو کې دي.
ولا شوونه مو او مربوطه دغه ته وکړم مدیران ته دغه ساتون کې چې دلته د تاریخي آثار او دغه خلکو سره مون په دې اړه خبرې وکړي، هغه مو دې ته اوادار کړل، هغه د اجمنه را سره وکړل چې موږ به څومره حریم چې د تاریخي کلا څخه د اوبو او د دې د ورانیدو مخنیوي کیږي هغه ستاسو په اختیار کې درکو. موږ به هغه یو پندل غوندي شاوخوا یو د وسنی لمړني تدابیر په خاطر باندې ور باندې راګرځو. موږ په خپل ابتدایي اقدامات چې کولای شو څومره چې موږ صلاحیت وي هغه کوو. نور بیا د هیئات راتلل د دې ځای سروې کول د استملاک مراحل هغه په مرکزی ادارې پورې اړه لري.
د بست کلا پر شاوخوا ګڼو تاریخي نور سیمو باندې هم وګرځېدلو. دوړې خاورې او خاموش دیوالونه چې له لوړې کښته لور ته تاریخي بارانونو او طبیعي آفتونو راتوژلي دي د خپل وخت د برم او عظمت نښې نشانې رشي. خو دلته به هله د سیلانیانو پښې راکښل کیږي چې اول امنیت ټینګ سي او بیا د تاریخي سیمو د ساتنې په برخه کې د حکومت ګمارل سوي مسولین د هغو د بیرته رغولو لپاره بډې راونغاړي. محمد الیاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر دا کوي چې د امریکا او مکسیکو پر پوله بشري بحران روان دی. ډونالډ ترامپ پرون خپل ولس ته له سپینې ماڼۍ تلویزیوني وینا وکړه. د ترامپ د وینا هدف د امریکا او مکسیکو پر ګډه پوله د دیوال جوړولو لپاره فشار راوستلو. له مکسیکو سره په ګډه پوله د دیوال جوړول د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین اساسي ژمنه وه. خو د ډیموکراتانو د ترامپ له دې پلان سره خپل مخالفت ټینګ ساتلی دی. فرشته جلالزی په دې اړه د ازادي راډیو د ځانګړي راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ بیګا د کانګرس ډیموکراتانو ته وویل چې له مکسیکو سره که دیوال جوړ سي په امریکا کې به د یو امنیتي او بشري بحران مخنیوی وسي. ترامپ په تلویزیوني وینا کې وویل چې پر دې پوله د غیر قانوني مهاجرینو تګ راتګ په امریکا کې د مخدرو موادو د استعمال او جنايي جرمونو د زیاتېدو اساسي عامل دی. ډونالډ ترامپ وویل:
My fellow Americans, tonight I am speaking to you because there is a growing humanitarian and security crisis.
ما امریکایانو هیوادوالو نن شپه زه د دې لپاره خبرې درسره کوم چې زموږ پر جنوبي پوله یو بشري او امنیتي بحران روان دی. هر ورځ د ګمرکونو او سرحدونو د څارنې پولیس د زرګونو غیر قانوني مهاجرینو سره چې زموږ د هیواد پر پوله د راتېرېدو هڅې کوي مخامخ کیږي. موږ د هغوی لپاره ځای یا د هغوی ته بیرته ستنولو لار نه لرو. امریکا د دې ویاړ لري چې هر کال میلیونونه مهاجرینو ته چې په قانوني لارو د هیواد ته راځي ځای ورکوي. ټول امریکایان له غیر قانوني مهاجرینو چې له کنټرول او تلی متاثر دي. ډونالډ ترامپ وویل څومره نورو امریکایانو وینه باید وبهیږي چې کانګرس دا کار وکړي. ډونالډ ترامپ له کانګرسه 15.5 میلیارد ډالر غوښتي چې له مکسیکو سره پر پوله دیوال ور باندې ودروي. خو د انتخاباتي کمپاینونو په وخت کې خلکو ته ویلي و چې له مکسیکو سره به داسې دیوال جوړوي چې پیسې به یې مکسیکو ورکوي. مکسیکو له دې کاره انکار کړی دی. ډونالډ ترامپ به د دیواله پر طرحه د غور لپاره د پنجشنبې په ورځ له مکسیکو سره سرحدي سیمې ته ولاړ سي. د کانګرس ډیموکراتانو ویلي چې ترامپ د خپلې سیاسي ګټې لپاره د خلکو د ویرولو هڅه کوي او د داسې ویرونکو مسئلو په مطرح کولو د ځان د ګټې لپاره کار اخلي. د ډونالډ ترامپ او د امریکا په کانګرس کې د ډیموکراتانو ترمنځ د مخالفت له امله د فدرالي حکومت ډېرې برخې له 3 ورځو راهیسې تړل شوي دي. د امریکا د فدرالي حکومت د یو شمېر مهمو وزارتونو لکه د خزانې وزارت، د عدلیې وزارت، د امریکا د کورنۍ امنیت ادارې زرګونه مامورین په کور ناست دي. په کانګرس کې ډیموکراتانو له ترامپ غوښتنه کړې چې د فدرال حکومت تړل شوي برخې دې بیرته پرانیزي او د زرګونه مامورینو معاشونه دې اجرا کړي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس مشري نانسی پلوسی پرون وویل چې د ترامپ سره به د دیواله پر پلان بحثونه جاری وي. نانسی پلوسی دیموکرات ده. هغه د ترامپ د پرونی وینا په ځواب کې وویل:
The fact is, the women and children at the border are not a security threat.
حقیقت دا دی چې زموږ پر سرحد پراته کوچنیان او ښځې امنیتي ګواښ نه دی. هغوی یو بشري مشکل دی چې د ترامپ ظالمانه او کمزوري پالیسۍ لا دا بحران ژور کړی دی. حقیقت دا دی چې ترامپ باید لدی چې د امریکا خلک یې برمته کړي لاس واخلي. دی وکړکې چې له پیدا کولو باید لاس واخلي او فدرالي ادارې پرانیزي. د امریکا د کانګرس په سنا کې د اقلیت دیموکراتانو مشر چک شومر وویل چې ډونالډ ترامپ په امریکا کې یو بحران رامخې کړی چې په خپله اداره کې لروان کړکېچن حالت د خلکو پام بل لوري ته واړوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر خبرداری ورکړی چې د مکسیکو پر پوله د دیوال جوړول لپاره به له هغو صلاحیتونو کار واخلي چې ولسمشر یې په بیړنیو حالاتو کې لري. هغه د جنوري په 4 وویل: موږ کولای سو چې په هیواد کې بیړنی حالت اعلان کړو. د امریکا NBC تلویزیون د جنوري په 4 وویل چې ډونالډ ترامپ په دې برخه کې جدي معلومیږي، ځکه د سپینې ماڼۍ د کورنۍ امنیت ادارې او د دفاع وزارت وکیلانو د دې مسلې د حقوقي اړخ د څېړلو لپاره سره کتلي دي. په امریکا کې اوس پر دې بحثونه کیږي چې آیا ولسمشر دا صلاحیت لري چې په امریکا کې بیړنۍ حالت نافذ کړي. په امریکا کې وروستی وار په 1952 میلادي کال کې چې له کوریا سره په جنگ کې و، د هغه مهال جمهور رئیس هری ټرومن بیړنۍ حالت اعلان کړی و، خو کانګرس په 1960 میلادي کال کې د بیړنیو حالاتو قانون تصویب کړ او په دې برخه کې د جمهور رئیس صلاحیتونه محدود کړل.
و امریدل چې ولسمشر ترامپ تیر شپه میلاته په وینا کې او زل بیا په دې ټینګار وکړ چې کانګرس د لپاره له مکسیکو پولیس سره د دیوال د جوړېدو لپاره 15.5 میلیارد ډالر ونه مني، نو د فدرالي ادارو کار به همداسې بند وي او دوی به پرانستل شي. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز خپرونې لرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس فریبا ظاهر سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان د سولې علي شورا د دارلنشا مشر محمد عمر داودزی اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن سره لیدلې دي. د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری رسنیو ته په واسطول سوي ویډیوي پیغام کې ویلي چې شغلي داودزی د پاکستان د جمعیت علما اسلام له مشر سره د دوړو هیوادونو د دینی عالمانو د احتمالي لیدنې په اړه خبرې کړې دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي سیمې ته بل سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلې مې کې ویلي زلمی خلیلزاد به د جنوري 18 نیټې څخه د همدې میاشتې تر 28 نیټې پورې هند، چین، افغانستان او پاکستان ته سفر نه وکړي. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو سره د طالبانو په نشټو کې لسګونه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. د بلخ امنیه قمندان محمد اکرم سامي ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو نن سهار په چارپولک ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر څو پوستو ډلیز بریدونه وکړل چې په پایله کې دواړو لورو ته تلفات وشته دي. د افغانستان د شمالي ولایت بلخ او اروپا ترمنځ لمړنۍ هوای دهلیز نن پرانستل سو. له بلخ څخه د ازادي راډیو خبريال وایي چې د دې دهلیز په لمړنۍ الوتنه کې 15 تنه وچ میواله کشمش او توت لندن ته واستول سول. ټاکل شوی دغه دهلیز په اونۍ کې دوی الوتنې ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په نایلند سوي سفر عراق ته ورسید. نوموړي هلته له امریکایي ځواکونو او د عراق له مشرانو سره ولیدل، څو هغوی ته له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د پلان سوي استل کېدو په اړه ډاډ ورکړي. او د شمالي کوریا خبریالان او وایني شاهدان وایي چې یو ریل ګاډی چې د دغه هیواد مشر کیم یونګ اون پکښې و نن د پیکینګ له مرکزي سټېشن څخه حرکت وکړ.
رحمت الله افغان هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی په زابل کې د کرکټ د وضعیت ارزونې په هدف د غولایته سفر وکړ. د کرکټ بورډ د ویپاڼې د معلوماتو له مخې ښاغلي فضلی په یاد ولایت کې د کرکټ اړوند پرمختګونه او ستونزې وارزولې. عزیز الله فضلی د خپل سفر په ترڅ کې د نوي جوړیدونکو لوبغاړي څخه د لیدنې ترڅنګ په زابل ولایت کې له لوبغاړو سره وکتل او د هغوی وړاندیزونه او ستونزې واورېدلې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې درې ورځې وروسته به په کونړ، ننګرهار، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د کرکټ دوه ورځنۍ لوبې پیل شي. په دغه بورډ کې د لوبو د پرمختګ مسؤل جار عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به شاوخوا دوه اونۍ دوام وکړي. د ښاغلي عبدالرحیمزی په خبره دغه سیالۍ به د شاوخوا 500 ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ وي او په 500 زونونو کې به د کرکټ 12 کلنو او 15 کلنو دوه ټیمونه ورنه جوړ شي. او د افغانستان د والیبال فدراسیون وایي چې د والیبال سیالۍ چې د جدې په 15 شروع شوې دي په نارمل ډول مخ کې ځي. دغه فدراسیون مرستیال محمد یوسف صادق ازادي راډیو ته وویل چې له دغه سیالیو هدف ملي ټیم ته د غورو لوبغاړو معرفي کېدل دي. ښاغلی صادق زیاتوي لوبې په 15 ګروپونو کې چې په هر ګروپ کې 15 ټیمونه دي ترسره کیږي.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمې ومني. په دې خبرونه کې د خزو په وړاندې د توتريخوالي په عواملو غږیږو و به وري چې دغه توتريخوالي عوامل څه دي، پایلې څه دي، ډولونه کوم ډول دي، او په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څه وړاندیزونه لري. په همدې اړه به د خبرونې له میلمه سره بحث وکړو. میلمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د امبوزمن د څنګه مرستیاله غلی حنیفه ګیروال ده. په پیل کې تاسو خراغلاس وایو که دا راته وایي چې په افغانستان کې له ښځو سره چې کوم تاوتریخوالی کیږي د دې عوامل څه دي؟
خپل سلامونه د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بحث کوو، مخکې له دو چې زه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی عوامل بحث کوم، ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ممنوعیت د قانون په اساس باندې یو خلاص تعریف کړو. هغلته په پنځمه ماده کې راغلی دی، وایي چې د هر هغه تیری چې د ښځې پر وړاندې کیږي، څه د هغې شخصیت پر وړاندې وي، یا هم څه د هغې دروان پر وړاندې وي، او یا هم څه د هغې د جسم پر وړاندې وي، د تاوتریخوالی شمیرل کیږي. او د تاوتریخوالی ډولونه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ممنوعیت قانون په پنځمه ماده کې راغلی دی، چې هغه 22 موارد دي. هغه موارد په قانون کې راغلی دي، او کله چې کوم څوک له هغو مواردو سره مخکې کې دوی کوي سي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي، د دې لپاره چې کله چې دوی قرباني کیږي یا هغه څوک چې د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی کوي هغه محاکمه شي. او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زموږ په ټولنه کې له بده مرغه مختلف عوامل لري. هغه اساسي لاملونه یې اول خدا دي چې زموږ په ټولنه کې د ښځو د حقونو پوهاوی ډېره زیاته کمه ده، یعنی د پوهاوی کچه د خلکو سره کمه ده. یعنی خلک نه پوهیږي چې د ښځې کوم اساسي حقونه لري، نه دوی پوهیږي چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي، او نه هم دوی پوهیږي چې د افغانستان قوانینو ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي. او بل اساسي لامل د تاوتریخوالي هغه ټیټه نظریه ده د ښځو په وړاندې زموږ په ټولنه کې، متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې ښځې ته د دوهم جنس په توګه لیدل کیږي، او د هغې شخصیت ته یعنی هغه احترام چې باید وسی نه کیږي. مثلا اکثرا که په کورونو کې موږ وګورو، ښځو صرف د یو کارګر په توګه هغې ته کتل کیږي، یعنی هغه کار چې دا په کور کې کوي هغه اصلا د کار په حساب نه راځي. او برعلاوه د دې چې د هغې کار ته کوم احترام نه ګڼل کیږي، لا لفظي او رواني تاوتریخوالی هم ورسره کیږي. او د هغې تر څنګ باندې همغسې هغه ښځې چې مثلا په ټولنه کې دوی کار کوي، اکثرا دوی ته هم احترام نه کیږي، او له دوی سره په بد چلند کیږي په اکثریتو اداراتو کې. یعنی د ښځو کار اکثرا دوی ته ډیر عادي او بې ارزښته معلومیږي، او لذکه هم دای اساسي لامل د ښځو ته هغه رول چې باید په ټولنه کې او په سیاست کې ورکول شي نه ورکول کیږي. یعنی د دوی هغه رول هم کلری اکثرا سمبولیک وي. نو بل اساسي لامل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اقتصادي لامل ده، یعنی فقر، او څنګه چې موږ مخکې ویل جهالت یو اساسي لامل ده، دوه معاملې هم فقر، اقتصادي فقر ده چې اکثرا کورنیو کې چې اقتصادي مشکلات ډېر وي هلته تاوتریخوالی هم د ښځو پر وړاندې ډېر زیات وي. نو دغه هغه اساسي لامل نه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه سربیره له دې چې په دا ولسو کلونو کې راټیټه سوې نه ده، بلکې هر کال موږ د دې شاهدان یو چې د دې تاوتریخوالي کچه ډېریږي.
دغه تاوتریخوالی چې په افغانستان کې له ښځو سره کیږي، که د ډولونو په اړه وغږیږو چې څه ډول دي؟
باید وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېری ډولونه لري. اکثرا زموږ په ټولنه کې صرف هغه جسمي تاوتریخوالی چې د ښځې پر وړاندې کیږي نو دوی هغه ته تاوتریخوالی وایي. یعنی کله چې کومه ښځه ووهل سي، وټکول سي، یا هم د هغې پر وړاندې باندې جنسي تیری وسي، دوی وایي چې دا تاوتریخوالی ده. په دې حال کې صرف هغه تاوتریخوالی نه ده، بلکې تاوتریخوالی ډېر زیات ډولونه لري. لکه یو یې همغه جسمي تاوتریخوالی ده چې وهل ټکول دي، یا هم جنسي تیری د ښځې پر وړاندې، بلې رواني او روحي تاوتریخوالی ده چې دا زموږ په ټولنه کې متاسفانه ورته ډېره توجه هم نه کیږي. یعنی کله کله د ښځې تهدیدول یا هم اختار ورکول دا خپله یو روحي او رواني تاوتریخوالی ګڼل کیږي، بلې هم لفظي او رواني تاوتریخوالی ده. یعنی د ښځو پر وړاندې د توهینامیزه خبر ورکول یا هغوی ته احترام نه کول دا هم یو نوع تاوتریخوالی شمیرل کیږي. بل تاوتریخوالی اقتصادي تاوتریخوالی ده چې یعنی کومو کورنیو کې چې له بده مرغه هلته اقتصادي کچه ټیټه ده، نو هلته د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی ډېریږي، او هغه اقتصادي وضعیت د کورنۍ د دې سبب کیږي چې ښځو سره ډېر زیات بد چلند وسی. نو دغه هغه ډولونه دي او در دې تر څنګ پوري د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په د تیرو څو کلونو کې چې موږ ډېر زیات شکایتونه درلودل او قضیې د تاوتریخوالي مو درلودلې، یو رقم تاوتریخوالی هغه ده چې یعنی تر اوسه په ټولنه کې ډېر زیات توجه نه ده ورته صحیح، مګر هغه دغه ده چې مثلا اکثرا انجونې د واده په بهانه باندې دوی ته فریب ورکول کېږي او له دوی نه جنسي استفاده کېږي او بیا هم دوی پریښودل کېږي، چې دا خپله یو نوع تاوتریخوالی ده ښځو پر وړاندې ګڼل کېږي چې دې ته ډېره زیاته کمه توجه کېږي زموږ په ټولنه کې. نو دا هغه ډولونه دي د تاوتریخوالي مختلف چې زموږ په ټولنه کې شتون لري.
دغه تاوتریخوالی چې له ښځو سره کېږي د دې پایلې خپله د دوی په ژوند کې او د کورنۍ په ژوند کې څه وي؟
تاوتریخوالی هر چیرته چې وي، څه که د ښځو په ژوند کې وي یا هم د سړیو په ژوند کې وي، هغه بدې پایلې لري ورسره. نو په افغانستان کې خصوصا د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی چې د لبد مرغ په افغانستان کې ډېرې ښځې خپله هغه مالی استقلال چې باید ولري دوی نه لري، نو دوی اکثرا یو رقم محتاج دي سړی وته او دوی مجبور دي چې هر نو تاوتریخوالی چې دوی سره کېږي هغه تحمل کړي، او کله کله چې دوی نسی کوي سي هغه تحمل کړي د دې سبب کېږي چې دوی له کورونو نه فرار وکړي، چې کله چې دوی فرار هم کوي دوی د داسې امن ځای نه لري چې دوی هلته لاړ شي، نو دا د دې سبب کېږي چې دوی سرنوشتونه تباه سي او د دوی ژوندونه هم تباهي ته ولاړ سي. بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې اکثرا ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته کېږي، او کله چې د کورنۍ کې ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته وي دوی نسي کوي چې خپله کورنۍ په هغه توګه چې باید سره راټول کړي او خپله کورنۍ ته خوشحالي ورکړي. بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې دوی نسي کوي چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي، یعنی کله چې هغه ښځې چې خپله د تاوتریخوالي قرباني کېږي دوی نسی کوي چې خپل ماشومان په هغه توګه سالمه تربیه ورته ورکړي چې باید ورکول سي، چې د دې پایلې بیا ټولنې ته ډېرې زیاتې خطرناکې اوسېږي. او اکثرا هغه اساسي پایله یې دا ده چې ښځې له کورونو نه په تیښته شي او بیا هم یا دوی د قاچاقبرانو لاسونو ته ولویږي، چې اکثرا قضایې درلودلې چې هغه ښځې چې ډېری مثلا له کورونو نه د تاوتریخوالي په اساس باندې تیښته کوي دوی له ډېرو بدو سرنوشتونو سره مخ کېږي.
د تاوتریخوالي د کمولو یا د منځ وړلو لپاره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي؟ یعنی دوی څه کړي او د دوی په نظر دغه ستونزه څنګه حل کیدلی شي؟
ډیره زیاته مننه. مخکې هم وویل چې تاوتریخوالی یو نن په نننی وخت کې زمونږ ټولنې ته یو لوی ګواښ شمیرل کېږي او د ښځو له اساسي ستونزو څخه شمیرل کېږي، نو دولت مجبور ده چې دې ستونزې ته توجه وکړي او د هغې د کمولو په اړه باندې اساسي راهکارونه پلاس کې ونیسي. مونږ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون لرو، یو اختصاصي سارانوالي ورته لرو او محاکم دوی قضایو ته رسیدګي کوي، اما له بده مرغه مونږ پوهیږو چې افغانستان کې د قانون حاکمیت کچه ډېره زیاته ټیټه ده، نو په دې اساس باندې هغه عدلي او قضایي ارګانونه هم چې په دې برخه کې کار کوي د دوی کارونه ډېر زیات ضعیف دي، یعنی په هغه اساسي توګه چې دوی باید ښځو قضایو ته لاسرسي ولري یا هغوی حل کې دوی نسي کوي، او اکثرا د مجازاتو د مافیدو فرهنګ چې زموږ په ټولنه کې ده چې اکثرا کله چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي خپل هغه عدلي او قضایي ارګانونه ته چې کله دوی مراجعه کوي هغه عدلي او قضایي ارګانونه دوی نه غواړي چې له دې قضیې نه تیر سي او کوشش وکړي چې هغه څوک چې د دې سبب ګرځېدلی هغه وبخي، نو دغه خپله د مجرمانو بخښنه د دې سبب سوې ده چې دا ستونزه لا هم ډېره زیاته سي. او بل در چې هغه څوک چې قرباني کېږي د تاوتریخوالي هغه حمایت نه لري زموږ په ټولنه کې، یعنی کله چې کوم ښځه د تاوتریخوالي قرباني کېږي دا داسې خاص حمایت د دولت لخوا حمایتي میکانیزمونه نشته چې دوی له هغو استفاده وکړي، نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید علي او قضایي ارګان د قضایي ډېر جدي ونیسي او په جدي توګه دا پیګری کړي. بل پیشنهاد مو دا ده چې باید رایګان شمیرې لکه د پولیسو یو سل نه لس شمیره چې موږ لرو داسې شمیرې جوړ سي چې کوم وخت کې چې مثلا ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي هر چېرته که په کور کې وي که په کاري ساحه کې وي یا هم که د باندې وي دوی وکوای سي چې د شمیرې سره تماس ونیسي او د کومک غوښتنه وکړي، ځکه چې شاید په ډیرو په ښار کې یا هم په هغه سیمو کې چې ښځې دفاعي عدلي او قضایي ارګانو ته لاسرسي لري، هلته ښځې کوی شي چې خپل غږ اوچت کړي. اما په هغه منطقو کې چې لري پرتې دي، هلته ښځې نسي کوی چې د ارګانو ته لاسرسي نه لري. نو باید داسې یو شمېره وي چې دوی وکوی سي هغو سره تماس ونیسي. بل دا چې اکثرا ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي، دوی ته روحي او رواني تکلیفونه پیدا کېږي. نو زموږ پیشنهاد دا دی چې باید د رواني درمان هغه وړیا او رایګانه کلینیکونه شتون ولري چې ښځې وکوی سي هغو ته مراجعه وکړي او وکوی سي له روحي مشکل سره چې دوی مخ دي له هغو نه بیرته دی خیسي او صحتیابه سي. بل دا چې د امن کورځاینه چې شتون لري د ښځو څخه د حمایت په اړه باندې، دغه دولت باید کوشش وکړي چې دغه امن ځایونه لا هم زیات تقویت کړي او د هغه مدیریت، یعنی په هغه کې مدیریت رامنځته سي، تر هغه هلته د هغې د وضعیت د بهبود په اړه باندې باید دولت ډېره زیاته توجه ورته وکړي، تر څو ښځې وکوی سي په ارامه توګه کله چې دوی د تاوتریخوالي سره مخ کېږي په ډاډه زړه باندې وکوی سي د کورو ځایونو ته ولاړ سي.
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بدی کوم
ارغه اس بې تکړه اس بې ته په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. مورې مانو ورته لوګې کړه زیارت تتللې چا به مخ لیدلې بنا آیا کله له نظر شبی است؟
ماما زوی میراغه وته اه اه تونه خيسته ده ماما زوی مې کور نه وته نه ولک ډغ دوی نه راولې تندې ما شو نو دا خو ما ته خپل عملی دا راته خپل سرګ مې لیدلې ده
تور چا مو کې د نظر نشي نظر نشي چرته نا جوړ د سل سره نشي
د نظر کېدلو پر وخت سکوي
بعضي خلک سپلنی ول لږی کوي بعضي خلک مرچکه مرچ نه دی هغه ور ول واچي کوڅه کې لري کې بعضي خلک د مال غشي په لار کې دغه کوي بعضي خلک لار کې خزلی راټولې
د اسلام دین د نظر کېدلو په حق له سوایي
نبی علیہ السلام و استرګ نظر حق ده او قران عظیم شان کې مناغلی دي چې و ايا كاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم وان يجدد لا خلق تاب استرګ باندې و هي
استرګ ظالمان وي استرګ قاتلان وي
نن همدا موضوع سیړو په پیل کې به ووري چې نظر کېدلو ته له څه وخت را پدې خوا د خلکو پام شوی ورپسې د نظر په حق له د خلکو خبري اورو په اخر کې له دینی اړخه هم د موضوع سیړو د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم
درنو اوردونکو په افغانی ټولنې سربیره په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د خلکو په منځ کې د خبرو آمده چې وایي نظر کېدل او سترګې لګېدل شته کوم کسان چې ډېر ښکلي وي لوړې زده کړې کړې وي ښه کار او ښایسته کور ولري قیمتي موټر او نور ګرانبیه وسایل په واک کې وي کله چې ناڅاپي له کومې پیښې سره مخ کېږي نو وایي چې فلانی له نظره شو یا هم سترګو وهه پاریایانو کې نظر کېدل نظر ماتول یا نظر وچول له ډېر مخکې زمانو څخه دود دی معمولا په آریایي ټولنه کې له پخوا راهیسې نظر د ښځو له لوري په بېلابېلو طریقو سره مات شوی دی چې د بېلابېلو باورونو په اساس ښې پایلې درلودلې دي دا چې له علمي اړخه د نظر مسله څنګه ده دا مو له ډاکټر متولي یونسي څخه پوښتلي دي
معلومداره خبره ده چې زموږ بدن ډېرې سپې چاپېریال ته خپریږي چې د سترګو نه هم ځینې سپې خپریږي او دا په یو ډول نه په یو ډول په مقابل لوري باندې تاثیر کوي فکر کې یو څه ګرځول دی یو چا په حق له دا سپې دي او دا خپریږي او دا اغیز لري ما اوریدلم دي چې بس یو چا چاته وکتل او هغه نفر یا چپس یو چا چاته وکتل هغه نفر ناروغس یو چا یو ژوند ته وکتل یو ساروی ته هغه ساروی چپس زګونه خلی ته راغلو د مرکند ته وسپارلس دا سم اوریدلم دي او لیدلم دي
د افغانستان دی علوم اکاډمي علمي غړي غټي خاوري وایي چې لنیکونو څخه اوریدلی چې نظر حق دی نظر انسان ګور او حیوان کټه به ترسوي
سو پوری چې موږ پیدا شوی وو او د خپل نیاو نکونو مو اوریدلی دي نظر حق ده حتی د سیو مقوله شته چې نظر د سیو شه ده چې انسان قبر ته سروې کټوي ته وړي یعنی چې نظر شي تبن حلاليږي او به په کټوي کې پخېږي ځنه په دې نظر دي چې وای نظر اتا تیګه چي زه هم په دې نظرم چې نظر شته ده زما نیا چرګه کینولې و د چرګې یوشت اگای ورلاندې خو یو دغه یوشت اگای ټول یوشت بچی کړو زمنګ د یو گاونډي کور ترغله ویل چې او دا سمره زیات بچی کړی دي یو اگای نه د خوشا شوی یعنی تاسو باور وکئ په مجرد چې دا خزه زما د نیا د کور ووتله دغه بچی یو په بل پسې مردارې دل یعنی دوی به د سیمل چې ګوره دا نظر شو کله کله داسې شي چې مثلا په کور کې د چای یو ګیلاس مات شي یا پیاله مات شي یا خایسته لوښی مات شي نو ټول خلک وایي خیر دی پروا نه کوي نظر او پام دی باندې ولګیدم
اکثره خلک په دې باور دي چې نظر د انسان حیوان او نبات د مرګ سبب کېدلی شي د میدان وردګو اوسنکی اجمل وایي چې د پستر ګو داسې ماشوم لیدلی چې نظر تر مرګ پورې ورسوه
اغم داسې نظر سوای او ډاکټر ته او دواې په کلر چې بیا کړه کنه سه بس ټول ول دا نظر د باندې سیاسر او هغه وی دي کور ولای زیارت هم بوته ډاکټري دوام په وکړه نو مشکل کې پیدا نه سو مثال والدین یې چې موږ باندې راځي چې زیارت هم بوته پیته را اوسکار ور نه بس دا وفات و دې خپل کور کې بلکې ماشوم د دوه یو میلیون هم زوی دي ازوی مې وکړان لور مې وکړان دا او ته په خدای باوره کې یو وای مبادله ای هغه چې کوم کور کې کړم هغه کوم بس یل ویږي یا کوم ځای خوږي افغاني چې نیل کیږي زاری چارت دوا شیمر کویت تخې سیاسي به پیږي کنه خزي یا داغه به پیږي زړه دغه نظر سوي
د نظر کېدلو یا سترګو لګیدلو پر وخت خلک لبی لا بیرو تجربه څخه کار اخلي څوک مانو او سپلنای دودوي څوک ګوګل او ولس وځوي ځینې خو هم نظر شوی کس په زیارتونو او ملایانو ګرځوي د ننګرهار اوسنکی ذکریا ملاتړ وایي چې دای څوار لس لمسیان لري کله چې هغه له نظر شي بیا دای په خپل دموي
یو خکور چې چا جوړ کړي یو خکلا چا جوړ کړي دا غي د پاره خود دوی د نظر ماتي دغه چې دي مختلف دي بعض خلک سپلنی ولا لګي کوي بعض خلک مرچکه مرچ نه دي هغه ور ولا واچي کوڅه کې لري کې بعض خلک د مال غشي په لار کې دغه کوي بعض خلک لار کې خزلې راټولي دغه کوي بعض خلک دسی کوي شک په چاولګي چیرې دابه د ازما ماشوم یا د ازمن کور یا د ازمن مال حل چې چا نظر کړي په شک ولګي داغه نزيد هغه یو شیر اخلي چې هغه به سيزي پور باندې زنی خلک د سی چې د خپل کور په مخ کې د سی او شی زړن کړي چې رانه نوځي سترګې پاغي ولګي چپړه یا چپلې زړې د کور مخ کې زړن د کړي زنی خلک کوتري ساتي د دې خاطر چې کوتري د نظر جذبي په کوترو نظر ولګي هغه سړی تی بچي ماشوم تی بچي زنی خلک د سوي ساتي خرګوش نو واړو واړو ماشومان اکثر نظر کیږي مهندی کله کله ورته چې ماشوم وینځي دغه کې نو دې خاطر چې نظر نشي یو خال ول درنجوګ دی بدرنګي یا مقصد
د نظر د ماتولو لپاره په خار او بازار کې ځینی میرمنې او ماشومان ګرځي او د پیسو په بدل کې د خلکو نظر ماتوي 45 کلن لیلی موای کوم کسانی چې سترګو ته خکلی ورشي نظر ماتوي
کوم خیزو ګوره خېستوی نام خدا کوم الیکان ته ګوره باډی د پاره خوي او دوکانداری د پاره او د نظر او د بد نه د خشید د لوګي چې پیسه دارانو ته وینمه بس اغه ته لوګي کومه خوري قوارنه خوي
هغه کسان چې د نظر ښکار شوی پاکلې چوي د پختره د کابل بخار کې یو شمیر کسانو څخه کړی ده
زمانو مته اولاد قندوز ولایت اوسیدونکو نظر حق ده د کوم کور ماشومان چې ډیر خېستوی او دا چا به مینه ورشه واغه ماشالله مونه وای ماشوم نظر کیږي په کور کې زما خپل خوریم او سره ناسو د ماما زوی میراغه او ته اه اه تونه خيسته ده ماما زوی میر کور نه وته نه ولګ دغ دوی نه راول تندې ما شو نو دا خو مات خپل عملی دا خپل سرګو ملي دلیدا
نوم نظر محمد ده د جلال آباد یم ولا نظر خو ما فکر درو خبره ده خل د ځان خبري جوړي وای نظر نظر چی ک نظر کيده خدا خ خل بغون نظر شي وای نو ټول به ما ته ګډ وای ټول په ځل د خدای خدي
موږ له قنداغه ده د کاپسا دی ولایت مربوط يم او یو سم خپل پوسټر ګولې دي یو چا خیسه وای درلو ده او ډېر خوش دی کولې به یو خزر اغله کله چې غونه شو دی وخت له شو دی ډېر جاتي به وای تاسو مره خوا ده بس د کور چختنه مویل ولات خدای خیر کی چې دا واپ نظر نسی هغه چې دی باندې بوله و پیپل کې بخوا نه نو تل بخای مات سول په ټول خلکو سي برداشت کوو چې د نظر ته شروع
د
رازو دیتا چه د اسلام په دین کې د نظر کېدلو یا سترګو لګیدلو مسله څنګه ده؟ د پونتون استاد ډاکټر نور الله کوثر وایي چې نظر د پیغمبرانو له وخت څخه پاتې له نوموړي سره زما همکارې فرشتې مرسل مرکه کړې په پیل کې ورنه پوښتلې چې په خپله د نظر کلمه ورته واضح کړې.
نظر لید ته وایي او هغه د لید تاثیر یا د نظر تاثیر چې په مقابل جانب باندې غورځېږي اسلامي شریعت کې دې ته نظر وایي او د سترګو زخم هم دې ته وایي. پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم دې ته العین ویلې دي. د سترګو رسېدل یا د سترګو ضرر دا یو حق ده. په حقیقت کې دا د روح یو کمال ده چې الله جل جلاله ځینې خلکو ته ورکړی د سترګو له طریق نه هغه په مقابل طرف باندې تاثیر کوي، کله نیک تاثیر ولري او کله بد تاثیر هم لري، خو ډیر زیات پایله دي بد دي. دغه ته په اسلام کې نظر یا عین یا سترګو زخم وایي.
دا نظر څومره ده او تاسو خپل عمل څومره لیدلای ده؟ اکثر کسان په دې باور دي نظر هیڅ ستانه د خلکو خبرې دي.
نبی علیه السلام وایي سترګې نظر حق ده او قران عظیم شان کې راغلي دي چې و ایاکادو الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم، و ان جديد دا خلک تاسو سترګو باندې وایي. پیغمبر علیه السلام ته وایي قران عظیم شان کې راغلي احادیث کې او مجرب هم ده. خپل سترګو لیدلای د پسو مجلسو کې چې د سترګو داسې یو تاثیر د سړی غورځي موټر چپکی حادثي عامل بلنو چپ سوای ده. او اسلام هم دا منی، تجربه هم دا منی، ځانګړی علم د پنوم هیپیوتیزم چې معمولا خلکو ته ابنیتیزم وایي. دغه هیپیوتیزم علم دا د سترګو تاثیر د سترګو اثر ده او ساحران او جادوګران او کاهنان هم له دې نه استفاده کوي.
ځینې کسان د نظر لپاره مانو د دې چې مثلا وړه په موټی کې اخلي دا څوک نظر سی دغه سره ته وایي ګوګل زی دغه شایان څنګه دی؟ آیا د نظر په مخنیوي کې مرسته کولی سي یا غوڅوک نظر سوی هغه بیرته روغیدلی سي؟
ځین شایان عنانوی دی په اسلام کې سبغانه لري، لکه دو دول د مانو سپیلانای ځین وایي چې حالت یو باندې راوخله د یو تار د باندې وسوسه وه، دا اسلامي سبغانه لري.
کوم کسان ډیر نظر کیږي؟ مثلا ځین کسان وایي چې لخه نظر ده، ځین وایي چې بد نظر ده.
معمولا هغه کسان د نظر ښکار کیدلی سي چې هغه د څیره ولري، خې او لباس ولري. دغه وجه د پیغمبر علی السلام وایي تاسو کله د چا خوخم سول ډیر زیات پسترګو باندې خوګو لګیدل، تر باندې ډیر زیات خو لګیدل، تاسو وایي ماشا الله تبارک وتعالى لا حول ولا قوه الا بالله، بد نظر اثر لبین بی. معمولا نظر په خو باندې لګیږي.
هغه کسان چې په ځان پیږي چې سترګې نظر لري هغه ته څه کول پکار دي؟
پیغمبر علی السلام هغه خلکو ته سترګې وهون کې سترګې دي او نظر لري، نو هغه خلکو ته پیغمبر علی السلام وایي تاسو کله چې شی ډیر خوښ سوله او ډیر چې تم په زیرو قتل تاسو وایي ماشا الله تبارک وتعالى، هغه ته پکار دي چې خپل هغه وسی اچھا ته نظر لګیږي، هغه دې همیشه هر چې ته کتلې ماشا الله او کلمات مقدس کلمات دی وایي چې د نظر تاثیر ختم سي.
او ځینې کسان بیا ملا ته ورځي تعویز کوي، بیا هغه تعویز ته سور پوښ یا شین پوښ ورکي، دلته په اوږه باندې کلکي. دغه مسایل څنګه دي نظر لپاره؟
په اسلام کې تعویز، کتبي تعویز پیغمبر علیه السلام نه دا ورکړی، صحابه نه دا ورکړی. مقدس کلمات ویلل او دم کول سته، پیغمبر علیه السلام دم کړی دي، صحابه هم دم کړی دي، خو تعویز یا معاوضه په کلماتو په لیکلو سره په اسلام کې نشته.
درنو دوستانو، په دې هیله چې ټول عمر له بد نظر څخه وساتل شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا خې چاره.
بلتا مڑی مڑی ستا پجوندن کی مشتن بلتا مڑی مڑی پور زم